شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکاجي زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه. وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچي روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي یا هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشت یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت د دې څه لپاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کړې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص د زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس لوی سم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی را رسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا 2 کاله زموږ د کورونا له خاطره ضایع شو، 2 کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو 4 کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ 4 کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستای، بیا پوهنتون لوستای، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کاوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زنه پیغام چې د غسم چا پیریال څه ته وای کو ام چې زمک ټولنه افغانی د خو افغانی ټولنه هم لرو کوای چې غیرتی د خو غیرتی ټولنه هم لرو کوای اسلامی د خو اسلامی ټولنه هم لرو نو دغه چا پیریال چې سم نه دی ز په دې واخین ما د تعبیر تر اوسه نه کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی یعنی زمک پلرونه هغه نیکونه هغه ټول به غیرت او چې بیا نو موږ پرې خودلو چې په هغه چا پیریال کې مدار سویلې ز شخصا خپل له هغه چا پیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطر نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي؟ تاسو څه اتس وهئ څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چاته یې بیایي دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي. خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي، ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لونو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کله مات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي. دوی د کلک ملاتړ وي، زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ مېرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدرمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښ بګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستیو کوم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې هدف چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میل ماده په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړي ماهر مومند نو موري وایي چې مالی غختلتیا بشري او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خځو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. ملمت خرغلاست وایي او په پایل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاکله خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا د دې تویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسيږي، بلکې اغه طریقو باندې پلار باندې هم اگا اوسيږي چې ترقم مصرف وکي، په چشيانو باندې مصرف وکي، ترقم سپما وکي، ترقم اسنداز وکي، او دا چې ترقم د خپل پیسو نه خیر استفاده وکي. نو نن دا په دې معنی چې نه دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسيږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دا خپل مالی غختلتیا او بډای توپ چې نور هم ترقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوشي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دا هغه تر پخو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خر سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دې شور نکړل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بون نکړل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پر تل لري کېده شي هغه ته لاسرسي ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره لپاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خوته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان شته ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل غټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړې وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خويندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده. او کته سره د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم ګوره، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودل تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول نه خزه تجارت کولو چې حضرت محمد سلام یې وګمارل کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه ته کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شې چې د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتل شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدار ته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس سایټونه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبرسات او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامې هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره پلاس رسۍ کې ولې خلبته، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګ ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوې مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دی، وظیفه ته پرې نه دی، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی، لدی سره سره تجارت ته سرمایه گذاري ته پرې نه دی. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې تر رقم خزه کولای شي مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه هم کولای شي، غدا مثال آنلاین باندې شین تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقې یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت بنشي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي، مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاږي کې وکولای شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه تنر سیګل کتنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې مایر کوشش کولای شي. خبردار شي کدوې تولید لري، واړه تولیدات لري، کور کې دغه تولید کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقې دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینې جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دای نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لار اچولای شي، بوتم په لار اچولای شي، لکه کو کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنه خونې چې ورته ویل کیږي، کنه چې دا هورونو کې داخ ټرابري چې ورته وایي، کنه ټول زمینی ادا شین چې دی هغه، یا هم غالي جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دا شین چې دی خره په قربانډو کې دا کارونه کولای شي، قائم کول زما په نظر اوس هم لګیږي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غختلتیا لا هم پرسه پیوړ کی. بل خبره دلته دې تر ازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو دی وی مالی ادارې رئیس و مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سننه د قرضې برابر کړو چې خلکو ته مو کلو باندې کې قرضې ورکول چې دی وکول شي، هغه کورنی تشبثات پر شروع کی، او د دې هغه تاثیر مخفل لیدل دی. تاثیر داسې یو خلکو باندې چې کله شي وکړه مالی غختلتیا به پیدا کوله، به په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته، دا غي نه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته.
ک درته وای چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخستل کیږي؟
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا لیدکی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی غختلتیاونه لري، نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشور واده خل شي. مثال دی یو اسلامي خبردار چې دا یو کده نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي، د دې د رضا پښتنه دی، یو اسلامي خبردار. په پاس رافتر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطق کې چې د سنتي ژوند ډیر بیا پرسیره ده نسبه اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېد چې خلونه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پټنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسائلو کې دا وې سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح شي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې نو کله چې خځه مخکښتل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته وګ نسی هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار ځمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پرستر غبانې
له بعد مرغدام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نبي ول کیږي ک یو زل بوزي په دوام زل دریم زل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عام خبر هم دار چې کوم سي دومره تا ته دومره کوم کو چر ورځ دی بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ تات کنه وی مالی غختل تیاونه لري رونه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسي نه لري بلکې نورو شان ته هم لاسرسي لري او د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برچ یو انسان د ورته لاسرسي ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی مختلفو میوه کې نباتات کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځنه کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاټي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سه قوی صحی سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کم یو ډاکټران دی هغه ته پیدا کی او پاغي باندې مصرف را دي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د ټولو مشکلاتو زیږن ده او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په مسترګه باندې او کوم کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي خلق ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلق ټولنه باید اغه مالی فعالیت ولري چې مالی غختلتیا ته ورسیږي کومي ټولنه چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او نور باندې مکی وي اغه چې اقتصاد خراب کې موږ هم کې دغه عامل هم دغه چې اغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې خو به دغه جنگي ډالو سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو باندې کړل بل خان نه درو زرا نه درو بینه درو دکانو تجارت بینه درو دلو مګر فامیل نه فقب ور غاړه ولا ډیر په چې اغه خپل فامیل ته فقب ور نو دی باغه د ترورستانو اخکا د ترورستان بچي 15000 خلدارې وټور کړلې 15000 به وټور کړلې بیا په دې باندې دوی اغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خالې زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که اغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې اغه صلح او امنیت به
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تر اوسه کپې او کورنۍ کې خاوندم مالی غختلتیا ونه لري میرمنې مون لري دا بیا څومره دې تاو تریخوالی لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې کورنۍ آرام مخ دی د لمنځځي او بل خره بیا پایلې چوي
پایله خو دا وی چې کله مالی غفلته وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لږیږي چې د وهلو ټکول وی پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وی پاغه کې حتی دا لیدل شوی دی چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي هغه ته خلک په کیاتا وجل کیږي پایله ډېر زیاتې بد وی مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې ووسیږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي نو همیشه جنگ وي جدل وي بدروي وي هغه د خر سره وي کاغه د ماشومان سره وي، هغه کد نور خواندورونو سره وي، په مینس کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډیر زیات وي.
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی لوړکیو کارونو نه شروع وکي، مثلا په کور کې خیاطی کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څاروي ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي، دغه به څومره ګټور ووسی د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا دا واړه تجارتونه چې دی کتا د دنیا اقتصاد ته وګوري، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. کتا په استرالیا اقتصاد ته وګوري کوم ځای چې موسیګما دلته دا واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ډی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې کتا څو غوړې چلويخت سلنه دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. لدی سره سره کتا څو هغه زراعتي بخش ته وګوري، زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چې دي او مالداری چې ده واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو خزه کوي هغه کې به څومره ګټه وي، یا مثال ک خله په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو داغي به ګټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خله په یو کلی کې چرګو فارم لري، 500 سیاسل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا چې غواړم وضاحت ورکم چې د مالی لنظره د یوې خزې آگاهی ډیر زیات مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنی چې یو خلک چې خده په دې باندې پوښي چې مثال کما پیسې چې دی ته پلاس ورزي هغه په داس شیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات فی دا تقریبا دو چنده اوچت شوی ده. مثال پخوا که چا د 10000 افغانۍ سره زر درلودل، هغه سره زر چې دی اوس 10000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغه شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه گذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دینه ډیر خره چې دغه پیسې مثال په 10000 باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د 10000 په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د 10000 قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي موږ خويندې او مېندې په دې باندې پوښتنه چې څه رقم 10000 وخت، لکه مثال زه په خپل کورانه کې چې موږ خزینه 10000 اخلي، په دې وخت کې دا وی چې مثال په 10000 کې تاسو غمی وي چې هغه غمی خپل 10000 نه دی مګر د 10000 په قیمت باندې تلاف روش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري ورساتي. مګر هغه 10000 واخلي چې خالص 10000 وي او پاغي کې د غمی او چې د تلاف قیمت باندې خسي کې داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتي لس افغانۍ یا د هفتي سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټه لري، آگاه دي نظر او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې منګوي استلال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید د دغه تلویزیون تر اعظمي هدا پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې چې مالی آگاهی چې څوک ونه لري، اګه خځوي کسړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړی وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زیبل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کول شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځو د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیاته رایج کړي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.